خوشحال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د جولای 14 نیټه ده. زه فرخنده صدمو په دې خبري سات کوزل بیا هر کړی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو د ټولو وړاندې زموږ د همکار شاهین بنیری نه د دې ګړۍ خبرونه.
مهم خبرونه. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو په ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بند نه کړي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. او د ایران د بارونو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو په ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. نن په پېښور کې له ځینې خبریالانو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه، په افغانستان کې د سوویتونو د جنگ پای ته د رسیدو سره امریکا له سیمې ووتله، یعنی د افغانستان په سیاسي جوړجاړي کې څه کردار اونو لوباوه، د پاکستان او افغانستان دواړو نه ووتله. زه فکر کوم چې اوس په امریکا کې ډېر خلک په دې متفق دي چې دا یوه غلطي وه. ریچرډ اولسن ویل چې امریکا د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې ته په ښه نظر ګوري او دا تاثر غلط دی چې ګنې د چین او امریکې ترمنځ یو ډول مقابله روانه ده. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. د بارونو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشال لیډو ته په دې اړه وویل،
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي.
دا وروستو له هغې چې د افغانستان سرحدي ځواکونو د شروع په شپه د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروستو له هغې نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغې غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان زیاتوي، په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. همداراز چارواکو وړم ورځ په کندهار کې یو پاکستاني سفارتکار ونیوه، خو وروسته یې په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپاره. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بارونو چارو وزارت ته حاضر شو او د پاکستاني ډیپلومیټ د نیول کېدو په اړه ترې وضاحت وغوښتل شو. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل د نور ګړندې کړی شي. دا غوښتنه پرون په بنو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. په دې موقع د پیپلز ګوند یو مشر شمسالرحمن مشال لیډیو سره د خبرو په وخت وویل،
که په دغه شي سب بریک روغلو اوس د عید نه وروسته انشاءالله ولعزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سره د گرینڈ جرګې د یو ته دا میر احتجاجی نه درنه او جلوسی نه دا وی کی میټوله واپسی بلا تفریق به یو غوړی.
په شمالي وزیرستان کې سبان یو کال مخکې د مشکوک وستوالو پر ضد شورشو پوځي عملیاتو لکبله خو او شال لس لکه خلک به کور شوی دي. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو دړکه ور کړی کې چې حکومت د صحت د نوي قانون په اړه د ډاکټرانو غوښتنې ونه منلې، نو په احتجاج بکی. نن په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د ډاکټرانو طبي عملی د وی غونډې وروسته د صوبې د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج مشال لیډوتوي،
منګ گورنمنت دا وایو چې خه خبرې دي هغه خو منګ منو، خو دا کوم خراب خبرې دي هغه کوم د عوامو او د ډاکټر کمیونټی نه علاوه په دې هسپتال کې نرسان دي، په دې کې پیرامډیکس دي، په دې کې اردلیان دي، د دې خلکو خلاف چې کوم خبرې دي، د دې نظام خلاف چې دي، د مریض خلاف چې کوم دي، د پرایوټایزیشن مطابق دي، تاسو هغه خبرې به ډرا کې.
ډاکټر امیر تاج زده کړه چې د ګوند ورځې نه دوی د خپلو غوښتنو په حق کې په علامتي احتجاج لاس پوره کړي، خو غوښتنې نه منل کېږي، نو د وزیر اعلی د کور مخې ته به احتجاج کوي. د صحت صوبایي وزیر شارم خان ترکیې ویلي دي چې د صحت نوی قانون د هغه ډاکټرانو نه دی خوښ چې کار نه کول غواړي. معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسی جرګې د باور رای وګټي. معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره کاندید شوی و چې نن یې خپل کاري پلانونه بیان کړل. نن په ولسی جرګه کې 212 وکیلان حاضر وو چې له ډلې یې 4 اتیاو هغلی ستانکزی ته تایید او 144 رد رای ورکړې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواز ظریف دا خبره تیره شپه د ویانا په هغه هوټل کې کړي چېرته چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. پر یوټیوب په خپره شوي دغه ویډیو پیغام کې نوموړي دا هم ویلي چې په دې خبرو کې د بریا هیڅ راز ضمانت نشته. ایران او شپږ لوی طاقتونه امریکا، برتانیا، روس، فرانس، چین او جرمني هڅه کوي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به ایران خپل لانجمن ایټمي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به پرې بندیزونه نرم شي. د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو غږ کړی چې د جولای په 15 په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي. الیکسس سپراس په ایتنس کې خپلو لږ تر لږه 25,000 پلویانو ته په وینا کې د اروپایي مشرانو د خبرداري رد کړه چې ګنې منفي رایه به د یوروزون یا یورو کرنسۍ کاروونکو هیوادونو څخه د یونان د وتلو باعث شي او پر یونانیانو یې غږ وکړو چې د عزت ژوند غوره کړي. د یونان خلک به سبا په یو ټول پوښتنه کې دا پریکړه کوي چې د یونان او نړیوالو قرض ورکوونکو ترمنځ لسو میاشتو خبرو وروستو آیا له خپل هیواد سره د مالی مرستې شرایط ومني او کنه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي امریکا به په راتلونکو کې د دغه دواړو د افغانستان او پاکستان سره اقتصادي مرسته کوي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي د شمالي وزیرستان مشران وایي دوی ټول تر را روان وړوکي اختره پورې خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي.
کپ داغه سے سب بریک روغلو اس دے عید نے اور سے انشاءاللہ ولعزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سرا دے گرینڈ جرگے دے یوت دا میر احتجاجی نا درنے او جلوسی نا دا وی کی میچولا واپسی بلا تفریق بے.
جاپان با پاکستان تا دے قبائلی سیمو دے زراعتی پر مختگ لپارا 500 لکا ڈالر اور کبھی
دے بلی مکہ بنجر رتی دی پڑونو تینو کیکن کے پتا علاقہ رہی ودا پدی کے دے سیڈونو تا دے پڑونو تا دے بندونو دے لے پروستا چھ آرے بندے کاروشی.
او د پیښور د ډاکټرانو اتحادی وای باید حکومت د نوو پالیسیو په عملی کولو کې د روغتونونو ټولو کارکوونکو مسلې په پام کې ونیسي.
او د دې ډاکټر کمیونټی نه علاوه په دې اسپیټال کې نرسان دي، په دې کې پیرامیډیکس دي، په دې کې اردنیان دي. د دې خلکو خلاف چې کومه خبرې دي تاسو هغه خبرې به ډرا کې.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید، په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکو کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو پر ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. نوموړي دا خبرې نن په پیښور کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت کړې دي. ریچرډ اولسن دا هم ویل چې امریکا د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې ته په ښه نظر ګوري او دا تاثر غلط دی چې ګنې د چین او امریکې ترمنځ یو ډول مقابله روانه ده. دا وخت موږ سره د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوست ټلیفون پلی کړی. تاسو ستلمه شي وایو او غلام غوست په دې اړه څه تفصیل راکړي چې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن نن په پیښور کې څه خبرې وکړي.
جی بالکل، پرخند وزیر دا چې ده چې نن په سلورم جون باندې په سلورم جولای باندې امریکایی سفیر ریچرډ اولسن چې کوم نن په پیښور کونسلیټ کې له خبریالانو سره خبرې اترې وکړلې. زه په خپله عمل ته کې لږ موجود وم. اول خو په سر کې د څلورم جولای په ورځ باندې هغه ډېره خوښي څرګنده کړه چې دا د امریکې یو قانوني ورځ ده او هغه په پیښور کې دغه ورځ چې کوم ده ولمنځله او بیا یې په سیمه ییزو مسلو باندې او په سیمه ییزو اړیکو باندې د پاکستان او افغانستان سره په اړیکو باندې د خبریالانو سره خبرې اترې وکړلې. او کله چې موږ هغه نه لا پوښتنه وکړه چې په مستقبل کې به د پاکستان او د امریکې د اړیکو یا د افغانستان او د امریکې د اړیکو څه وضعیت وي، نو هغه خبریالانو سره په خبرو اترو کې دا وویل چې مخکې په 1990 کې چې کوم څنګه د سوویت یونین یا د چې کوم د روس د دغه نه پس افغانستان باندې کوم دغه کړی و، یرغل کړی و، او دا هغې د راپرځولو نه وروسته چې کوم امریکې کوم دغه کړی و او د دې سیمې سره او د دې سیمې سره په مکمله توګه تعلقات چې کوم دي قطع کړي و، نو هغه شانتې د 1990 هغه دغه به هغه غلطي به هغې نه تکراروي او په دوامداره توګه باندې به د پاکستان او افغانستان او چې دا کومه سیمه ده نو په دې کې به خپل وجود چې کوم دی نو هغه به برقرار ساتي او زیات تر چې کوم دغه دی د پوځي مرستو په دې باندې به ترجیح چې کوم ده هغه اقتصادي مرستو ته ورکوي، د دې سیمه کې به چې کوم دی نو هغې دغې موجود وي او اقتصادي طور به چې کوم دی نو دې ته پرمختګ ورکوي. دغه شان چې په د پاکستان او د امریکې ترمنځ چې کوم په اړیکو کې دغه دی کله اړیکې ښې شي کله خراب شي، نو د هغې په لړ کې چې کوم دی نو ریچارډ اولسن نو ویل چې په 2012 کې چې کوم دی نو تر ټولو زیات د پاکستان او د امریکې اړیکې خرابې شوې، او دغه هغه دور و چې په کومه وخت چې کوم دی نو هغه د سلالت خوم رامنځته شوي او ورسره چې کوم د بټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن چې کوم د هغې خلاف عملیات شوي او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دغه شی غودل شوی، نو په هغه وخت کې چې کوم دی نو هغه هغې ته په اشاره باندې دا ویل چې په هغه وخت کې اړیکې خرابې شوې، خو اوس چې کوم اړیکې د پاکستان او د امریکې دي نو هغه د په ښه لور باندې روان دي، او هغه دا هم وویل چې په پاکستان کې چې کوم د امریکې په ضد باندې دغه دي جذبات یا هم د کمېدو په لور باندې دا مهال دغه دي روان دي. بیا د افغانستان په اړه باندې ما د هغه نه دا پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې څه صورتحال دی چې کوم دغه میشن وشول ته امریکې او ورسره نیټو په ګډه باندې، نو هغه مثال ریډیو ته دا وویل چې په افغانستان کې د هغه میشن ځکه دا راووتله چې هلته چې افغانستان ډېر د پرمختګ په لور باندې روان دی، په کابل کې ډېر بدلون راغلی دی، او هلته چې امن امنیتي وضع چې کوم دی نو هم دغه شوې ده ښه شوې ده، او د دې سره سره د سیاحت او روغتیایي چې کوم سهولیات دی د افغانستان د ولس لپاره، نو هغه هم چې کوم دی ښه شوې دي، ګو چې ترهګري په مکمله توګه ختمه نه ده، او د هغې لپاره به هغې چې کوم هلته کې افغان ملي اردو او نور د هغې د هغه به کوي تربیت به کوي تربیت به کوي هغه به روزي، او د هغې لپاره به نور پیاوړي ګامونه پورته کول، خو کومه چې کومه مجموعي وضع چې کومه په افغانستان کې ده نو هغه ډېره ښه شوې ده. بل شان د پاکستان او چین رهبرۍ خبره اتره
ښه ډېره مننه کورمه ودان اوریدونکو دا په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته تفصیل درکولو. نن په پېښور کې په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو پر ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه ورکوي.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې که پاکستان د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به لا نورې هم خراب شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د مشال ریډیو افغان څنګ ته ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوی دی د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ مخه یوازې د خبرو د لارې حل کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه، او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي.
در صورتی که از تکرار یک چنین موارد در
په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي. د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي، افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قونسلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دای په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه، د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو کسام له حکومتي اعلان سره سم د شمالي وزیرستان د بیکورکل شو کسانو د ستنېدو لړۍ دوام لري. د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو د ستنولو په عمل کې د تیزی راوستلو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د جمعې په ورځ یوې غونډې پر وخت کړې. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په میاشت کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو وروسته تر لسو لکو زیات کسان بیکورکل شوي دي. په نور تفصیل د بنونا د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې.
غونډه کې شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو د کډوالو پر ستونزو او واپسي په عمل تفصیلي ویناوې وکړې او د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي عمل یې وستایلو، خو غوښتنه یې وکړه چې دغه عمل کې د تیزی راولي. شمالی وزیرستان جمعیت علماء اسلام غړی فرهاد حیدری وویل آل پارٹی سیاسی اتحاد او شمالی وزیرستان گرینڈ جرگا مشترکہ د وزیرستان بهتر مستقبل لپاره هڅه کړي.
تیسے پیرے د وزیرستان تعمیرنو و بحالی او د وزیرستان په عزت سره د آئی ڈی پیز واپسی نوی شوی ہے اگه واخرہ سیا و دی اگه نورستوا انشاءاللہ داغا اتحادینا د وزیرستان د بهتر مستقبل لپورا برقرار آوی جدا چه کیما واپسی دی کوم ایدک روانا دو میر آغا اپریشیٹ کویا گورنمنٹ نا داغا پر زور مطالبہ کی چه دی خدا خبر کړل چې دغه پر امیر مکمل و پیرا پیرا هغه زوی د سوال تنظیمات کړی وي. د قومي دک طرف نه د اتله مطابق چې هغه زوی نه د بجلی صحیح تنظیم شته، نه د هاسپټل صحیح تنظیم شته، نه د ابه صحیح تنظیم شته.
پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان غړی شمس الرحمن وویل کډوالو واپسی تسلسل غواړي او کامنس کې ځند راغې نو سیاسي اتحاد عثمان زای جرګا او شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم با پرم نه احتجاجونه دوامدار ساتي.
د درخله د ذکر خلې نه غونسي اغه زیرا سدا دات کوپسي جاری و سو تلاشي 2-3-4-5-5000 فیملی پر ډے بندې چې کوم دی پیره د ګورنمنت اعلان کړه دا چې دغه دی پیره علاقہ کلیئر شوی دو کا پداغه سے سب بریک روغلو سد عید نه غرس ان شاء الله ول عزیز میر آل پارٹی سیاسی اتحاد سرا دے گرینڈ جرگے دے یوت دا میر احتجاجی نا درنے او جلوسی نا دا وی کی مشٹولا واپسی بلا تفریق بے یغوری.
قومی وطن پارٹی شمالی وزیرستان غڑے ملک اکبر خان وویل وفاقی حکومت سرای چ کم حق پاتے شوے او کم امرستے چ د دوی پنامه راغلے هغه دې ورته ورسوي.
د اف ډی ایم ای وفاقي ګورنمنټ نه عبدالقادر بلوچ نه پر زور مطالبه کی چې درویغه باندې وخت نه تریږي چې کیم څه د مو حق ورسره پوته ده. هغه میش په هر صورت باندې غوړي میش پنځه کښتي نه شرطوي په هغې شې د موجوده یوش کښت چې میلاو ده په دا شا تقریبا میش ته 60% پیسې میلاو دي او 40% پیسې د مو خوري. دا مو په سر باندې روغلي ډالر دي. دا میش په هر صورت باندې غوړي.
یاد دی وی چې 13 ورځ د پاکستان فوج سرلخکار جنرال راحل شریف ته د شمالي وزیرستان شوال دورې پر مهال ضرب اعظم عملیاتو کې کلیر شو یو سیمو او د شوال پاتې سیمو کې د راتلونکي هدفونو په اړه ورته بریفینګ ورکړل شوی. دغه دورې پر مهال د فوج سرلخکار د امنیتي سرتیرو کامیابی ستاینه کړې او ویلې دي چې د کډوالو په واپسي عمل یې ستنېدو کې د تیزی وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په نورو سیمو کې د مشکوکه ترهګرو پر ضد ضرب اعظم اپریشن روان دی، خو په عین حال کې هدفي وجنې هم دوام لري. دغه وجنې زیاتره په خیبر پختونخوا کې کیږي چې د ډیرو پیښو ذمهواري وسوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. دا چې د ضرب اعظم اپریشن سربیره هم هدفي وجنې ولې روانې دي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، د زموږ د همکار عبدالحی کاکړ دا تفصیلي رپورټ.
په شمالي وزیرستان کې د پلسوي ضرب اعظم اپریشن یو کال د جون په 15مه پوره سو. حکومت د عملیاتو د بریالیتوب دعوه کوي او وایي په وزیرستان کې د وسلوالو شبکه له منځه وړې ده، خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې د ضرب اعظم عملیاتو په نتیجه کې د لویو بریدونو لړۍ کمه سوې ده، خو د دوی په وینا هدفي وژنې لا هم دوام لري. د ترګری سره تړلی زیاتره هدفي وژنې په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په سوات کې کیږي او د ډیرو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. تازه مثال یې د زیارت ورځ په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د دوه نوي کلن خدای خدمتګار دوست محمد خان عرف خان بابا او په سوات کې پخوانی ناظم او د امن کمیټې غړي عدالت خان وژنې دي. د دې دواړو پیښو پړه هم تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده. د سوات قومي جرګې ویاند احمد چا په وینا په تیرو شاوخوا شپږ کلونو کې د یوې اندازې مطابق تر 200 زیات مخور کسان په هدفي وژنو کې په نشه سوي دي. که څه هم دی د سوات له مجموعي امنیته مطمئنه دی، خو وایي چې امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو په مخنیوي کې له تمې سره سم کامیاب سوي نه دي.
دا زمونږ د ډېر وخت نه دا ډیمانډ دی چې تاسو اسې خلک متنګ وایي. په کار دا ده چې په انټلیجنس بینس باندې دي دغه چاپی وغورځوي، دغه خلک معلوم کړي او د دغه خلکو چې کوم هایډ آؤټس دي او وسم په بعض ځینو کې دي موجود دي او دې ته پته نشته، نو هغو وختن په وختن هغو داسې نمونه حملې کوي او دغه خلک په خپلو هدف کوي. نو ما ته خو دغه کمی ښکاري د سپای ایجنسیز چې کوم دي یا دغه ادارې چې دي دغو انټلیجنس بیس آپریشن چې دي نو هغه ډېرې کمې دي او داغو کمزوری ماتا یا فلیور
دا. امنیتی چارو پو بریگیډیر ریټایرډ محمود شاه په شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم اپریشن کامیاب بولی، خو وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید پولیس زیات فعال کردار ادا کړي.
دباؤ کم شوی دباؤ خیال پکا دادی کسی پخت طریقے سر تصدیق ہوئی تھی اور دیدی پتہ لگ ہوئی تھی ضرب اعظم چکر نے اغب اخبل اہداف اعظم بدلوئی تھی ملک دادا داری کم نیٹ ورک تھے اگر اس کا مکول غیر.
که څه هم ضرب اعظم په شمالي وزیرستان کې پیل شوی و، خو تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترهګرۍ په ضد د ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان له مخې د عملیات د پاکستان نورو سیمو ته وغځول. د امنیتي چارو پوه خالد منیر وایي په هدفي وژنو کې ککړ زیاتره اورپکې په ښاري سیمو کې پټ دي، خو د ده په وینا که وکتل سي نو ښکاري داسې چې د ترهګرو پر ځای ټوله توجه د سیاسي ګوندونو زورولو ته اړول سوې ده.
دماکي خود لري دي ضرب اعظم خپل کار ټیکو کو نشنل پلان چې او د یو قسم خپل دغه بدل کو د پ ایم کیو ایم او پیپل پارټي پسې کرپشن پسې شو د شبدردي چې دا دویم نمبر باندې لاړه. پکار دا و چې هغه پسې و پورا پاکستان کې پورا خاریو کې هر چې تا پنجاب کې دغه کې هغه پرې شو بس اوس لګي لکه صرف سیاسي پارټي نه دي او په خل دوی د واپس دغه ته راشي چې نېشنل اکشن پلان باندې د سو فیصده معلوم کړي کې بلا پوینټونه دي چې یو هم نه دی چېړلی مګر د جماعتونو سره هغه چېړ نه دی کړی.
خالد منیر وړاندیز کوي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره باید په شاري سیمو کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوړل سي، او چې کله دوی کمزوري سي نو بیا دې حکومت ورسره خبرې اترې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل رپورټ ته جاپان او پاکستان قبایلی سیمو کې د کرکلې د بحالۍ او ترقۍ لپاره یو دستاویز لاسلیک کړی د کوم تر لاندې چې به دغو سیمو کې 50,00,000 ډالره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکلې ادارې تر لاندې په مختلفو منصوبو لګول کیږي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
په دې موقع پاکستان کې د جاپان سفیر، د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکیلې د ادارې نماینده او د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن هم موجود وو. په منصوبه به د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکیلې د ادارې تر لاندې عمل درآمد کولی شي. په دې موقع د خوراک وفاقي وزیر سکندر حیات بوسن وینا وه چې ملګري ملتونه د قبایلي سیمې په بیا ودانې او ترقۍ خصوصي پاملرنه ورکوي، کومه چې نه یوازې د دغې سیمې بلکې ټول ملک او منطقې دپاره ښه خبره ده. دا شان د جاپان د سفیر وینا وه د دوی ملک به د قبایلي سیمو او نورو علاقو امن او استحکام کې خپل کردار جاری ساتي. قبایلي سیمې د جاپان لخوا اعلان کړې شوې منصوبې ته څومره اړتیا لري او کم داسې ځایونه دي چېرته چې دا پیسې په سم ډول خرچ کېدی شي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د قبایلي سیمو د کارپوه محب وزیر نه تپوس وکړو، نو دوی وویل چې د قبایلو زیات دارومدار په بهر ملکونو کې په مزدوري او په کر کې لدی، او دې څانګې ته ودې ورکولو سره به د قبایلي اولس په ژوند ښه اثر پرېوځي. محب وزیر زیاتوی
دلته خو د زراعتو وکیل د پروژه او د لوی مکه بنجر راتی دي چې هغه باندې کار پکار دی چې هغه ته وګو مناسب د اور کړی شي، او بل خاص تر په پړونو تینو کې څنګه فاتا علاقې رئیس د پدې کې د سیدونو ته د پړونو ته د بندونو د لوی پروستا چې هغه باندې کار وشي، او هغه مکه چې کوم د پړونو د وجه نه د کار کروندې جوړ نه دي هغه د دې بندونو په ذریعہ باندې کافی وای هغه لوی لوی منصرات لشي، او چې هغه د خلکو د زری وسیله جوړې دي شي، د خلک محسوس ساتل شي، او غیر معیاري او غیر تعمیري سرګرمونه مخه ګرځول.
د نوموړي په خبره تر ټولو ضروری کار د دې پیسو په سم جوړ استعمال دی، ځکه چې د دین وړاندې هم سوسو زله د قبایلي خلکو او سیمې په نوم په کروڑونو ډالر راغلي دي، خو هغه کې هیڅ هم په ځمکه نه ښکاری. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم راځیو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو او پسپتالونو کې ټولې طبي عمله وایي چې صوبایي حکومت د نوي قانون د لارې سرکاري هسپتالونه پرایویټ کول غواړي، چې ورسره به نه یوازې د هسپتالونو عمله بلکې ولس هم د یو شمېر مسلو سره مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمدجان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو او طبي عملی تنظیمو نغړو د یو غونډه د لارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د صحت د نوي قانون عملي کول وړاندې چې دوی سره کم لوزونه شو هغه د حکومت عملي کړي، او په دغه اکټ کې چې کم د ډاکټرانو او طبي عملی په ضد قانون دی هغه د واپس واخلي. ګنې دوی به د نهه دروازو نه علامتي هړتالونو باندې لاس پور کړي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر امیرتاج مشال لیډو ته په دې حق لوویل
ګورمنټ دا وایو چې ښه خبرې دي هغه خو مونږ منو، خو چې دا کمې خرابې خبرې دي هغه کمې د عوامو او د دې ډاکټر کمیونټي نه علاوه په دې هسپتال کې نرسانې دي، په دې کې پیرامیډکس دي، په دې کې اردلیان دي، د دې خلکو خلاف چې کمې خبرې دي، د دې نظام خلاف چې دي، د مریض خلاف چې کمې دي، د پرایوټایزیشن مطابق دي. تاسو هغه خبرې به ډرا کې د روان منګل د ورځې پورې مونږ ګورمنټ ته ریکوست کړی دی چې تاسو په دې خبرو باندې دا په سیریس
بلخوا په پیښور لیډی ریډنګ روغتون کې د پیرامیډکس تنظیم یو مشر رودت خان وایي چې د صحت په خلاصې کوم نوی قانون پاس شوی دی هغه کې دوی سره سلا مشوره نه ده شوی، او د قانون که یو خوا طبي عملې په ضد دی نو بلخوا د عام او غریب اولس هم پکې خېګړه نشته دی.
دی آئندہ دا لیبرٹری انویسٹیگیشن قیمت جاتی سورا انویسٹیگیشن دی سونا ایک فریدی سورا کھیلی دا بدول پا پیسو بانی کی گی چی اوشی ماتا بارم پا پیسو ملائی گی دن نم پا پیسو ملائی گی مبیا ماتا پا دی که مریضانو سے فائدہ نخکاری دا پیرامیڈک خس خس ما پا ایک کے سیوا دی یو دینا سر ذکر خطر نشتا دا جوی نیڈا ریکٹرشتا دا بلکل جی نظر انداز کرے دی نگا جوی پا کمیتا کی نمائندگیشتا.
ولی هم پا دی لڑکم چکلا دا خیبر پختونخوا دا صحت صوبائی وزیر شارام خان ترکی نو پختل نو هغوی مشال لیڈو ته وویل چې حکومت هیڅ داسې یو ګام نه کوي چې هغه کې د عام اولس خېګړه نه وي، او د صحت نوی اکټ کې نه یوازې د ډاکټرانو نرسانو پیرامیډکس جګړه ده بلکې د عام ولس پکې هم ګټه ده.
خبره دادا چې کم کار حکومت کوي آد عوامو د خلکو د فلاح بهبود لپاره کوي او بهتری لپاره کوي. مونږ هسپتال چې کوم دی نو پرایویټ کړی دی، مونږ هسپتال انډیپینډنټ کړی دی چې هغلته بورډ آف ګورنرز وي، هغوی هلته خپلې فیصلې پخپله کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیری ناورو.
ستړي مشر دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي چې امریکا به په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو په ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. نوموړي نن په پېښور کې د خبریالانو سره خبرې کولې. د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویان خبرداري ورکړې چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل دې ګړندی کړی شي. دا غوښتنه په بنو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو د یوې غونډې پر مهال کړې ده. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو دړکه ورکړې چې حکومت د صحت د نوي قانون په اړه د ډاکټرانو غوښتنې ونه منلې نو په احتجاج به لاس پورې کړي. معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایې وګټي. د افغانستان د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ناپیژندل شوو کسانو نن سهار د دریو جنو زده کوونکو په مخ تیزاب پاشلی دي. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکلا نږدې شوې نه ده. جواز دریب دا خبرې تېره شپه د وینا په غوټل کې کړې دي چېرته چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي. د یونان وزیر اعظم پرون یو ځل بیا په خلکو غږ کړی چې د جولای په 5 په پلان شوي ریفرنډم کې د دې هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي. او په مصر کې له اسلامي دولت وسطوالې ډلې سره یوې ملګري ډلې د اسرایلو پر جنوب د میزایلو د حملې پړه منلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم رازو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې د پاکستان په گردشي قرضو باندې لیک کړي او وایي چې دا ډیره د خوشحالۍ خبر ده چې IMF او نور مالیاتي ادارو د پاکستان په معیشت باندې د اطمینان سرګندونه کړې ده. لکه د بلومبرګ د یو رپورت مطابق چې پاکستان د جنوبی ایشیا دویم غټ معاشي ملک دی او دلته د سرمایه کاری ډیری مقیم موجود دي. د ادارې په وینا خو بل طرف ته د پاکستان د معیشت په پرمختګ کې څه مسلې رامنځته دي چې پکې یو غټه مسله د گردشي قرضو ده کومه چې 415 ارب روپو ته رسېدلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان د نړۍ د ټولو غټ د کوئلې د ذخیرو لرونکي ملک دی خو د دې باوجود هم بجلی په نورو ذریعو پیدا کوي. نو باید چې پاکستان د کوئلې نور او نور ارزانو ذریعو نه بجلی پیدا کړي او په ولس بوج ونه غورځوي او له دې بغیر ځان د گردشي قرضو نه خلاص کړي نو داسې به هله دغه اقتصادي فائدې ولس ته ورسي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق پانی خپل ادارې کې د جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو په اړه لیک کړی دی او وایي چې پېښور کې ځای په ځای داسې خلکو کلینیکونه شروع کړي دي او د ولس د ژوند سره لوبي کوي او د دې په وجه یو شمېر خلک د مرګ خولې ته ورسېدل. خو عجیبه خبره دا ده چې د دې جالي ډاکټرانو او نیم حکیمانو سره څه تعلق د طب او صحت د محکمې سره وي. لکه هغه خلک چې د ورځې په هسپتالونو کې چپړاسیتوب او اردلیتوب کوي ماښام د ډاکټر په حیث خپل کلینیک کې ناسوی. ادریه مخکې لیکي چې د صحت د ادارې چارواکو لا د دې خلکو په ضد اقدامات کول پکار دي او که دوی داسې نشي کولای نو پکار دي چې ځلې انتظامیه او پولیسو ته د اختیار ورکړل شي. بل دا چې ډاکټرانو لا په خپل هم د دې خلکو خلاف کاروي پکار ده ځکه چې دې سره د طب څانګې او د ډاکټرانو بدنامي کیږي. ادریه اخیر کې لیکي چې عام خلکو لا هم پکار دي چې په داسې خلکو خپل پیسې او ژوند نه تباه کوي او د علاج لپاره مستند ډاکټر ته ورزی. باید چې دغه لړکی د حکومت لخوا یو کمپاین وچلولې شي چې ورسره ولس کې شعور او آگاهی پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د اکانومیست مجلې په افغانستان کې د کوکنارو د کر او تشدد د پیښو په اړه رپورټ خپور کړی دی. واسي جنرال د اسلام په شرعي نظام کې د فتوو د اهمیت او د سخت دریځو ډلو لخوا د دې د ناسم استعمال په اړه مقاله خپره کړې ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د شاهین بنیري ناورو.
د اکانومیست مجلې په یو راپور کې راغلی دي څنګه چې په افغانستان کې د تشدد پیښې ډیریږي هم دومره ورسره د کوکنارو کر او د دې سره تړلی کاروبار هم وده کړې ده. تیر کال د تشدد په حواله ډیر خونړی و او د تشدد په پیښو کې خواوشا 3,500 عادي وګړي وژل شو. دغه رنګ تیر کال په 2,24,000 اکړه ځمکه د کوکنارو کر شوې و چې په نړیواله کچه ترې د اپیمو 15% او د هیروینو 9% جوړ شو. مجلې لیکي په افغانستان کې د افیمو کاروبار د جګړې او قانون د نشتوالي له کبله وده کوي. لوی کاروباریان خپل سیاسي اړیکې کاروي او ځان د قانون د منګولو نه خوندي ساتي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکلی دی چې په مغربي نړۍ کې ډیر خلک د فتوې تورې د هغه اعلانونو په معنی اخلي چې د ترهګرو ډلو لخوا خپریږي. فتوی ورکول د اسلام د عالمانو او مفتیانو کار دی او فتوی په مذهبي معاملو کې د مسلمانانو د لارښودنې لپاره ورکول کیږي. په حقیقت کې فتوی او مفتیان د اسلام د علمي او قانوني روایت او جدید نړۍ ترمنځ د پل کردار ادا کوي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي له بده مرغه ناپوه او جعلي عالمان چې د سغدري د ډلو سره تړاو لري داسې فتوی جاری کوي چې پکې د مذهبي لګکیو د خپلو کورونو نه د بې کوره کولو، د ښځو د حقونو د خپو لاندې کولو، د خلکو په اور کې د ژوندي سوځولو او د هغه خلکو د وژنې ویل کیږي چې سغدري د ډلې خپل دښمنان ګڼي. دا د اسلام استازیتوب نه کوي بلکې د هغه خلکو بد ذهنیت ښایي چې د واک ترلاسه کولو لپاره د اسلام نوم کاروي او د انسانانو وینې تویي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چې په اصل کې دغه سغدریزه ډلې او د دې مولان د اسلام د تعلیماتو ټیک پوها نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې چارواکي د شام په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي، ترکیې له شام سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. له بلې خوا ترکیې د شام له خوارې د شام د خاورې د جګړې له کبله د کډوالو د اوښتو هم اندېښمنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
انقرې د کوردي ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیې ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پاوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولي دي. د ترکیې صدراعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره یې احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي، نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پوري کړي. خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅوک د تمه نه لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خاورې ته ننوځي. له دې مخکې ځینو رسنیو د ترکیې او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پیل اټکل کړی و. داود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نشي دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردي ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردي وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یوه برخه بولي. پی کی کی له 1940 کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسان یې ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لاله مخکې په ترکیه کې استوګن دي، د انقرې بله اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریې د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل
özellikle Mare ve Mare'nin az az
زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیز اړخ کې چې له مارې او آزاز څخه تر حلبه پورې پرته ده ډېره دي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حملې زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصرة او د لویدیز پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهة النصرة له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
د مشال همکار احمد تکل و سم رازو یوې بلې موضوع ته. له تیرو درې ورځو راهیسې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې طالب وسوالو د سیمو پولیسو پر سو پوستو بریدونه پیل کړي او په مسلسله توګه د دواړو غاړو ترمنځ انښتې روانې دي. په تیرو دوه ورځو کې وسوالو د دغې ولسوالۍ 9 امنیتي پوستې نیولې وې، خو په تازه انښتو کې ترې 3 پوستې بیا نیول شوي او ګڼ وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبر
په جلریز کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښتې نن هم روانې دي او لا هم دواړه غاړې یو پر بل د درنو وسلو ډزې کوي. تر اوسه پورې په دغو نښتو کې د 500 تنو په شاوخوا کې طالب وسلوال وژل شوي او یا هم ټپیان دي. په دې سربیره د سیمه ایزو پولیسو غاړې ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو سرتیری وایي له سقوط شویو 9 پوستو څخه یې 3 بیرته نیولې او تر هغو جګړه نه بس کوي تر څو چې ټول طالبان شړلې او پوستې نیولې نه وي. د میدان وردګو د والي ویان د تاوله خوګیاڼی وایي تر اوسه پورې په دغو نښتو کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا 20 تنه نور ټپیان دي. په وژلو شویو وسلوالو کې 3 تنه د طالبانو سیمه ییز جنګي قومندانان هم شامل دي. خوګیاڼی وایي دا مهال عملیات په دې خاطر ورو ورو روان دي چا مو خلکو ته پکې کوم ځان زیان وانه وړي.
په دغو نښتو کې تر اوسه پورې 18 تنه سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکول چې ګواکې ولسوالۍ سقوط کیږي او ګڼ شمېر سیمه ییز پولیس پکې محاصره دي، خو سیمه ییز چارواکي دغه ټولې ادعاوې بی اساسه بولي. طالبانو تر اوسه پورې د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې په دغه سیمه کې د سرتیرو د یوې الوتکې د راغورځولو ادعاوې کولې.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د چین کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وفاقي حکومت دریس لرلو چې د پښتون مشت سیمو نه تیریدونکې لار به په لومړي پړاو کې جوړول کیږي، خو ملت پالو سیاسي ګوندونو بیا وویل چې غربي لارې لپاره د نورو لارو په مقابل کې کمې پیسې مختص کړل شوي دي، نو ځکه حکومت د دې تفصیلات نه ورکوي. دوی دا هم وایي چې مشرقي لارې لپاره د چین حکومت سره د اربونو ډالرو معاهدې شوي، خو غربي لارې لپاره په زاړو اسکیمونو کار شروع کړل شوی دی. په دې اړه زموږ د همکار ګل ایاز تا ریپورټ اورو.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې کې د ملت پالو ګوندونو غړو ویلي دي چې حکومت له هغه وادو نه سرغړونه کړي چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې کړي وي. په دې رسو کې د ځانګړي کمیټې یوه غونډه وشوه چې پکې سینیټرانو پر حکومت نیوکې کړي چې د غربي لارې چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له سیمو څخه با تیریږي په اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د سینټ د ځانګړي کمیټې مشر تاج حیدر له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د غربي لارې په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په دې کې ټول هغه ټول زاړه سکیمونه دي چې په خوا رئیسی پرکار روان وو. خو د تاجدر په خبره هغه سکیمونه د درنو گاړو لپاره نه دي. نوموړي زیاته کړه
فاټا ہو گیا اور یہ بلوچستان ہو گیا
زموږ د کمیټې خواهش دی چې د قبایلی سیمو او بلوچستان لارې په ترجیحي بنیادونو جوړې کړل شي او همدغه خبرې مونږ حکومتي چارواکو ته رسولې زموږ د کمیټې غړو حکومت ته ویلي چې اوس به د هر یوې لارې جدا جدا مفصل رپورټونه ورکوي چې څومره مصرف په پرې راځي او په څومره بوده کې به پوره کیږي په دې کې دا خبره هم مونږ کړې ده چې د هر یوې لارې لپاره یې څومره روپۍ مختص کړي دي
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر او د ځانګړي کمیټې غړی عثمان کاکړ وای چې په دې پروژه کې غربي لارې لپاره ژمنو سره سمې پیسې نه دي ښودل شوي عثمان کاکړ د هغه غونډې احوال راسره شریک کړو چې پکې د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال هم موجود وو او ترې د غربي لارې لپاره د مختص شوې پیسو تفصیلاتو غوښتنه شوې وه
سٹینڈنگ کمیٹی کی او بیا دې نه چې سیدی دا د روډو د جوړولو کم حکم ده هغه افسران دا ومنه له سمج له سپین دی کړی دی دا بیا کاریډور غلط بیان کی دروازه وی اين په دروازه غلط بیان باندې خو ریاست خل نه چلی یا په دا د بیا خاص کول د خاص دا کول اسن اکبر تاسو میډیا له تل د مور کواسته دا نیوز مور کوي
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورسره وعده خلافی کړی دا
کاشي کین وکاسته لس روپۍ مې دې شکی په دې بجټ او سی شرقی کاریډور دی سی زو دا ورته انده د پنجاب کاریډور سی دی دته تقریبا تر سل عرب نه زیات پیسې ایشکی نه وزیر اعظم او حسن اقبال د پارټیانو دومره اعتماد وکي احتجاج ختم کړي قومونه ختم کړي سیار به دا خبره ومنل سم لاغه با وجود سی وزیر اعظم صاحب دونه وعده خلافی کړي نو څو په څه له ساتلې دی ریاست له دې ملک له دې حکومت
بلخوا د عوامي نسل ګوند غړي بشرا ګوهر هم دا خبره تاییدوي چې اقتصادي راهداري کې وزیر اعظم له خپل وادو نه په شا شوی دی بشرا ګوهر زیاته کړه
هغه نه په شا شوی ضرور دی خو چې زموږ پرشر په بل شوی دی نو سلګ ډیر الوکیشن ته ورکړی دی ویسټرن روټ ته پاره آ کافی نه دی او هغه داسې دی چې لکه شګې په سترګو کې اچول دي او ډیر لپاره ډیر ضروری دی چې بیا نه دا ټول لیډرشپ یې نه پرایم منسټر سره ځکه چې پرایم منسټر وعده خلافی کوي اړه په دې کې
بشرا ګوهر ویل چې غربي لارې کې ټول زاړه سکیمونه دي او مشرقي لارې لپاره چین سره معاهده شوې دي چې مالیت یې اربونو ډالر دی خو وفاقي وزیر احسان اقبال د دغه تورونو په اړه غونډې ته ویلي وو چې په لومړي پړاو کې به غربي لاره جوړول کیږي او دا به په ترجیحي بنیادونو ترسره کیږي
زمونږ همکار ګل ایاز و اوس راځو یوې بلې موضوع ته د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جومات یو امام ته په خطبو کې د کرکې خورولو په تور د لسو کالو د قید سزا اورولې ده دا په داسې حال کې ده چې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان لاندې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او د هغو عناصرو پر ضد هم کاروایی کیږي چې په ټولنه کې کرکه او نفرت خوروي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي
د بهاولپور ښار نه 90 کیلومتر لرې پرته سیمه قایمپور کې د یو جماعت امام عبدالغنی ته د ترهګرۍ ضد عدالت جج د کرکې خورونکي تقریر په جرم کې د جمعې په ورځ لس کاله سلور میاشتې د بند او د ولکه روپو د جرمانې سزا واوروله په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د قایمپور تانې ایس ایچ او لیاقت علي وویل چې سموده وړاندې عبدالغنی نومي ملا په خپل جماعت کې کرکه خورونکي تقریرونه کول په کوم چې دی ونیول شو لیاقت علي زیاته کړه
مقدمہ تھا
په هغه باندې دا مقدمه وا چې ناجایزه تقریر یې کړو او کرکه خورونکي تقریرونه یې کول او خلک یې راپارول نو په دې باندې دوه میاشتې مخکې مونږ هغه د بهاولپور قایمپور سیمې نه ونیو او عدالت ته مو وړاندې کړو او په دې باندې 10/15 مقدمه درج کړې شوې وه په کومه کې چې پرون عدالت دته د جرمانې او بند سزا وروله
یادې دي چې دې دوران نوموړي جج د قهرجنو کتابچو تقسیمولو متعلق د نورو څلورو مقدمو فیصله هم واوروله چې پکې محمد وقاص او رفیق احمد نومیت کسانو ته د دریو دریو میاشتو د بند او 550 روپو د جرمانی سزا محمد زاید ته د درینیمو میاشتو د بند او طالب حسین ته د درینیمو میاشتو د بند او د 500 روپو د جرمانی سزا واوروله سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د امریکا په فارن پالیسی مجله کې د پاکستان د جوهري او د روایتي وسلو پر تلیز جاج اخستل شوې دي. لیکوال داس درې وجې په ګوته کوي چې پاکستان یې دې ته اړ کړي چې د وسلو پر روایتي مقابله کې برخه واخلي. نور تفصیل له عبدالحی کاکر ناورو.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال احسن بټ په سر کې د پاکستان د جوهري وسلو د پروګرام د پخوانی مشر لیفټننت جنرال خالد قدوایی د هغو خبرو حواله ورکوي چې نوموړي د روان کال په پایل کې د امریکا د پالیسی جوړونکو غونډې ته کړې وه. خالد قدوایی ویلي وو چې د پاکستان او هند د جوهري هیوادونو جوړېدو وروسته په جنوبي ایشیا کې د روایتي جګړې امکان له منځه تللی دی. نوموړي زیاته کړې وه چې د دواړو ملکونو مشران باید اوس زیاته سرمایه د خپلو اولسونو په خیر شګړې ولګوي. خو لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې که د خالد قدوایی د خبرو مطابق پاکستان د هند له اشغاله خوندي سوی وي، نو بیا ولي پاکستان د روایتي وسلو جوړولو عمل ورو نه کړي او دغه پیسې د خپل اولس په ګټو ولګوي؟ خو حسن بټ زیاتوي داسې درې وجې دي چې د دې هیواد جوهري وسلې ناکامه سوي چې دغه هیواد د روایتي وسلو له منډو څخه راوګرځوي. لومړۍ وجه یې دا یادوي چې ایټم بم یوازې ځینې مخصوصه خطرې له منځه وړلای سي، خو دوی د نورو خطرو مخنیوی نسي کولای. د ده په خبره د مثال په توګه که په یو هیواد لکه پاکستان پکې دننه یاغي وسلوالې ډلې فعال وي، نو د ده په خبره په داسې حال کې ضروری ده چې دغه هیواد پر خپل روایتي دفاع زیات خرچ وکړي. آسان بټ دومه وجه دا یادوي چې یو هیواد نسي کولای د خپل دفاع په برخه کې ټوله تکیه پر جوهري وسلو وکړي، او هغه هم په هغه حالت کې چې مخالفین هم جوهري وسلې لري. د لیکوال په وینا درې موجه دا ده چې د روایتي وسلو په جوړولو کې یو کردار هم د دې هیواد د فوج ګټو ته د بیا کتنې دی. د ده په خبره تر څو د پاکستان فوج کشمیر خپل نه بېلېدونکې برخه ګڼي، تر هغو پورې به دغه هیواد د روایتي وسلو مقابله جاري ساتي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په یو اداریه کې د دې ملک په کراچۍ کې د ګرمۍ پر راغلي سخت سپا بحث کړی دی. د ګرمۍ دې سپې تر 1200 زیات کسان وجري دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پورېوال کاکړ ناورو.
ډان ورسپانې لیکي په کراچۍ کې د ګرمۍ د وژون کې سپې یو اونۍ وسوه، او وزیر اعظم نواز شریف اله اوس فکر وکړ چې دی باید په یو لاند سفر هلته ورسي. اداریه لیکي چې د نواز شریف دا سفر بس هم دومره وو چې د سند له حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو لغړو سره یې ولیدل او وروسته بیرته نیغ په نیغه هوایي ډګر ته ولاړې. د ادارې په لیکنه نواز شریف که څه هم د ګرمۍ له امله له ځپل سوو کورنیو سره د غمرازۍ څرګندونه وکړه، خو دومره وخت ورسره نه و چې په روغتون کې داخلو ګرمۍ وهلو ته ورسي. د وزیر اعظم نواز شریف لتلو وروسته داسې رپورټونه راغلو چې یو کمیټې جوړه سوې ده، کومه چې به د دې معلومولو لپاره پلټنې کوي چې د ګرمۍ د راغلي څپې پر مهال کوم حکومتي ادارو غفلت کړی و. د ادارې په لیکنه د ګرمۍ له کبله د رامنځته سوې دې ټولې مسلې پر مهال د پاکستان مرکزی حکومت دا دریز خپل کړی و چې د سند حکومت خپلې ذمواري په سمه توګه نه دي پوره کړې. دان رسپانه زیاتوي چې دا هر څه پر خپل ځای، خو د ګرمۍ د شدیدې څپې ته په کتو د نواز شریف او د هغه د حکومت غبرګون داسې نه و لکه څنګه چې پکارو. اداریه لیکي چې لومړی خو یې د ګرمۍ له کبله د وژل سوو د ذمواري په لړ کې د سند له حکومت سره د تورونو په لړۍ کې برخه واخیسته، او بل یې له هغه وروسته کراچۍ ته سفر بیخي لنډ کړ چې مناسب نه و. ورسپانه لیکي چې د نواز شریف د لنډ سفر دا په ډاګه کړه چې ګواکې کراچۍ یو داسې ښار دی چې هیڅوک هغه سې پام نه ورته کوي لکه څنګه چې پکار دی. ادارې د سند وزیر اعلی سید کاوی ملیشا ته هم اشاره کړې ده، او لیکي چې نوموړي پر دې سربیره لاړکانۍ ته خپل سفر ونه ځنډاوي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو شمیر پورته روان و. ادارې په پای کې لیکي چې د جوړې کړې کمیټې پلټنې به په داسې وخت کې څه ګټې ولري چې حکومتونه په دې لټه کې دي چې خپل نوم یې بد نه سي. د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15300 15500، او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د پښتو فلمونو پوهان وایي چې په فلم جوړولو کې جدید ټکنالوژي نه کار اخیستلو سره به د پښتو د فلمونو معیار هم ښه شي، خو له بده مرغه اوس هم د 50 کالو زړې کیمرې کارول کیږي او دغه فلمونو ایډیټنګ هم په سمه توګه نه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پښتو فلمونو ډایرکټر لیکد علی خان مشال ریډیو ته وی چې وس هم ځینې ډایرکټران او ایډیټران هغه د 500 کالو زړه طریقه کاروي او د زړو کیمرو په ذریعہ فلم بندي کوي او د کینچو په ذریعہ ایډیټینګ کوي. د پښتو فلمونو پروډوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته وی چې پخوانو ډایرکټرانو او موسیقارانو او نور هنرمندانو به د یو فلم جوړولو لپاره ډیر مهنت کولو او پس له هغې به یو خوندور فلم جوړ شو. ملک اسف الله وایي
هغه خلک چې کومونو هغه هیرې وهیرې دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناست او بیا به هغې باندې کہانی هغې ولیکل او بیا به هغه شاعر چې کوم خدای وبخي امیر غلام صادق وو د دې تر جوړوونکي چې کوم رفیق شینواری وو دی باندې به کېناست او په دې باندې به سچویشن مطابق به دې غانې ولیکلې او بیا به هغه شاعر ناست وو او هغه موسیقار ته به د هغې هغه دغه خولو په هغه طرز باندې به چې دی هغه ګانه چې دی جوړه به کا او بیا به هغه ګانه چې کوم دی د عوامو ته راغه د 70-71 تر دې وخته پورې اوس هم چې هغه ګانې ولګې نو ستا په مازغو باندې ستا په زړه باندې یو لسو منټو د سوچ تاری چې خدای دا به څنګه خلک وو چې یاره دا موسیقي جوړه کړې ده.
بلپلو د پښتو لومړی ایچ ډی فلم جوړونکی محمد ارشد خان مشال ریډیو ته وی چې نوی مشینری یا اوزار ډیر ګران دي او د پښتو فلمونو دومره بودیجه نه وی نو ځکه اکثر ډایرکټران له دې ډډه کوي. د نوموړي په وینا چې د نوی ټکنالوژي کارول د فلم د کامیابۍ سبب ګرځي دی شي.
ایچ ډی چې کوم دی نن سبا زمانه د کیمرو لیټیسټ ټکنالوژي دا کم باندې چې نن سبا په انډیا کې په هالیوډ کې فلمونه جوړیږي زم په پښتو په تاریخ کې فرسٹ ٹائم مونگا دا کیمرہ استعمال کرا اور مونگا بدی باندھے فلم جوڑ کو اصل کے ایچ ڈی ایڈیٹنگ اور ددی پوسٹ پروڈکشن ورک چکم بھی اگر دیر زیاد گران وی مطلب ددی کمپیوٹر ددی ایکویپمنٹ دے بانے کار کول دیر گران وی.
دا پختو فلموں نو دا ڈائریکٹران وینا دا کچرے حکومت تدوی پا جدید ٹیکنالوجی کی مرست وکڑی ندی با ہم دا نڑی سرا پا فلمی سنت کی اوگ پوگ تک اکڑی. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مل د زمان دچی خوشحال پمر پردے پر د زمان داسی از گے بد دنیا د ہر نظر نوما کجوار گر نوما نن با د دنیا تو دنیا نلا
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار شاهین بنیرینا لنډ خبرونه اورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي چې امریکا په راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان سره د پوځي مرستو په ځای اقتصادي مرستو ته ډېره پاملرنه کوي. نوموړي دا خبرې نن په پېښور کې د خبریالانو سره کړې دي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي خبرداري ورکړې چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بند نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکیچ لا زیات شي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیه غوښتنه کړې چې سیمې ته د کډوالو د ستنولو عمل دی ګړندی کړي شي. د غوښتنه په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو په یوه جرګه کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د رکور کړي که چېرې حکومت د صحت د نوي قانون په اړه د ډاکټرانو غوښتنې ونه منلې نو په احتجاج به لاس پورې کوي. معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایې وګټي. د افغانستان د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ناپیژندل شوو کسانو نن سهار د دریو جنو زده کوونکو په مخ تیزاب پاشلې دي. د ایران د بارنو چارو وزیر وایي چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله نږدې شوې نه ده. جواد ظریف دا خبره تېره شپه د ویانا په هوټل کې کړې چېرته چې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه مذاکرات روان دي.
دا یونان وزیر اعظم یو ځل بیا په خلکو غږ کړی چې د جولای په 15مه په پلان شوی ریفرنډم کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. او په مصر کې له اسلامي دولت وسطوالې ډلې سره یوې ملګری ډلې د اسرایلو په جنوب د میزایلو د حملې پړه منلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو لنډ خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری نه اوریدل. هم پر دې ځای د مشال ریډیو خبرونې پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد شاهین بنیری او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازت غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونه په خیر. اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونو کې ست تکنیکی مسله راغلی ده. مو کوشش کوو چې د هوار کو تاسو کولای شئ په دې سپو څنګه موران دی ریډیو واوري. زموږ لاله خې د خپله پامان او وختونو په خیر.